السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخیوي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د افغانستان د قضیو د څېړنو د بیا پایل امر کړی دی. د دې محکمې قاضیانو پرون حکم کړی چې سرانوال کریم خان کولی شي د افغانستان اړوند د جرمونو ادعا شوي قضیو څېړنه بیا پایل کړي. تمه دا سرانوال کریم خان چې د افغانستان اړوند ادعا شوو جرمونو څېړنه ورته غاړه ده، د طالبانو او داعش خراسان څنګه لخوا د ادعا شوو جرمونو څېړنه پیل کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې له روزنیز دورې وروسته فارغ شوې. د راپور په اساس ټاکل شوې دغه ښځې د امان نظم په ریاست کې په دندو بوخت شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د کابل د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د څو تنو ښځو د فراغت ویډیو او پیغامونه خپاره کړي. خدیجه یواله دغو ښځینه پولیسو ده.
پر ما خیلی مفید بوده، ما زیاد چیزا
دوایی موږ ډیر څه زده کړل او موږ کولی شو د دندې پر مهال خپل روزنې څخه ګټه واخلو. طالبان په داسې حال کې د خزینه پولیسو د استخدام هڅه کوي چې د پخوانی رژیم په زرګونه خزینه پولیسې په کورونو کې بې دندو پاتې دي. روسیه او مولداوا له خپلو خاورو یو د بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته تر هغه د روسیې یو ډیپلومات اخراج کړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندی د مولداوا د شمال په یو کلي راپریوت. د توغندي غورځېدو که څه هم مرګ ژوبله وا نه ډوله، خو سیمه کې یې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې. د مولداوا لخوا د روسیې د ډیپلومات تر اخراج څو ساعته وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلومات یې اخراج کړ. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین د خرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دغې نیول شوې سیمه څخه د اوکراینیانو د جبري ایستلو عملیات پراخوي. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د والي په توګه ټاکل شوی، د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د وو نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم له دې سیمې ووزي. او نن د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو لوبه ده. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لړ کې ده چې د استرالیا په برزبن ښار کې ترسره کیږي. سریلانکا د آسیایي جام اتله لوبډله ده او تر دې مخکې درې واره په نړیوالو شلوریزو لوبو کې له افغان ټیم سره مخ شوې چې یوازې یوه ماته یې ترې خوړلې ده. که هوا ښه وي، لوبه به د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 بجو پیل شي. دا وو خبرونه وړاندې. په دې خبری خبرونه کې د دغو خبری کیسو جزئیات اورئ. تر نږدې دو کلونو ځنډ وروسته د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان د قضیو د څېړنو د بیا پایل خبر ورکړی.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې لوړ پوړ ته رسولې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنګي جرمونو د ترسره کولو ادعا داسې مهال کیږي چې تازه کابل کې یو پخوانی جنرال لا درک شوی.
د افغانستان د وسلوال پوز زیاتی منصوبین په ډیر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي یا شکنجه شوي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لږ وروسته له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د کرکټ څارونکي څه وایي؟
افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې ښه لوبو کې هغه سریلانکا ده. دغه نړیوال جام افغانستان لپاره دومره خوندوره ګټور نه څنګه چې تمه کېده.
د پکتیا ځاځي اریوب ته د سیلانیانو تګ زیات شوی، خو هلته د اوسېدو لپاره لازم امکانات نشته.
دا موږ پرون راغلو یو، ملګري نورم راسره دي. ډېر طبیعي منظرې لري، ډېرې ښه اوبه لري، ښه جنوزي او چارمغ او دا شیان مېوې لري. تفریح دپاره ډېر مناسب ځای دی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته. د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پایل امر کړی دی. دا څېړنې دوه کاله ځنډول شوې وې. ICC نیوکه کړې چې طالبانو د دوی پر لپسې غوښتنې بې ځوابه پریښي دي. د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوه، په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نه لري. طالبانو که څه هم د جرمونو نړیوالې محکمې د تازه اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې دوی په جرمونو کې نه شامل او یا یې هم جنګي جنایتونه نه دي ترسره کړي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو د حکم له مخې د افغانستان په اړه پلټنې پر مخ تللی شي، ځکه کابل د ادا شوو جرمونو په اړه دمګړی رښتینې څېړنې نه کوي. د افغانستان قاضیه به د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان مخ ته وړي. هغه د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو له قاضیانو غوښتي وو چې تحقیق ته اجازه ورکړي او خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه دوام لري. د تیر کال په سپتمبر کې کریم خان اعلان وکړ چې هغه غواړي د طالبانو او داعش خراسان اورپکې ډلې لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي. هغه وویل څارنوالان به د امریکایي ځواکونو او افغان حکومت د سرتیرو لخوا د ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه وغورځوي. د هغه په دې خبره نیوکه شوې وه، مګر قاضیانو ټینګار وکړ د هغې غوښتنې په اساس چې په 2018 کال کې مطرح شوې په اوسني حکم کې د ټولو ادعا شوو جرمونو په اړه څېړنه شاملېږي. په هغې غوښتنه کې طالبان د پخواني نظام یعنې افغان حکومتي ځواکونه او امریکایي عسکر د احتمالي ډلو په توګه نومول شوي چې په جنګي جرمونو او د بشریت جنایتونو کې بخیل وي. هغه وخت د داعش خراسان څنګه یادونه نه وشوي. خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلنی راپور په اساس چې د دوشنبه پر ورځ د اکتوبر په 1 د یادې محکمې د رئیس قاضي پیوتر هوفمنسکي لخوا وړاندې شو، یادونه شوي چې څېړنې به د هغو ادعا شوو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه لخوا شوي وي. قاضي پیوتر هوفمنسکي په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې دولتونه باید د جنګي جرمونو د شکمنو عاملینو په نیولو او اړوندو مراحلو کې پورا همکاری وکړي. هغه وویل د جرمونو نړیواله محکمه د مجرمینو معافیت نشي زغملای.
د جرمونو نړیواله محکمه دلته د پاتې کېدو لپاره ده. د معافیت پر وړاندې مبارزه یې یو نه راګرځېدونکي لوړ پوړ ته رسولې. دا خورا ننګونکی کار دی، خو موږ ترې نشو پشا کېدلی. موږ ښایي د معافیت له محوې څه لرې واوسو، خو موږ هره ورځ په خپل عمل سره دا په ډاګه کولی شو چې موږ معافیت نه زغمو.
د جرمونو نړیواله محکمه چې په 2002 کال کې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې جنګي جرمونه څیړي چې د پلاټونو وړتیا یا اراده نه لري. دا لومړنۍ محکمه ده چې د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو ته رسیدګي کوي. په هغو هیوادونو کې کار کوي چې د جنګي جرمونو د څیړنې وړتیا یا اراده نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو د دوشنبه پر ورځ په خپل حکم کې ویلي ناممکنه ښکاري چې طالبان دې په تحقیقاتو کې همکاري ورسره وکړي، ځکه دوی 4 له کابله د اضافي معلوماتو غوښتنه کړې، ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تېر حکومت له نسکورېدو راوروسته د ناقانونو وژنو، ځورونې، خپلسري نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤولین دي. هغه وخت طالبانو تند غبرګون ښوولی وو او په ځان پورې لګېدلي تورونه یې رد کړي وو. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څېړنو د بیا پیل له حکمه د بشري حقونو د څار سازمان هرکلی کړی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتریشا ګاسمن په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحدو ایالتونو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو خواوو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي، تر څو عدالت په داسې حال کې چې خورا ځواکمن هیوادونه هم پکې ښکیل وي ټینګ شي. امریکا له اوله له څېړنو سره جوړه نه وه. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې وروسته له هغه د محکمې د پخوانی مشر فاتو بن سودا په شمول په ځینو قاضیانو بندیزونه ولګول او شتمنۍ ورکنګل کړي چې محکمې په افغانستان کې د افغان ځواکونو، طالبانو، امریکایي ځواکونو او بهرنیو استخباراتو لخوا د ترسره شوو جرمونو په اړه د څېړنو غوښتنه ومنله. هغه وخت د ټرمپ ادارې دا کار د امریکا د ملي حاکمیت ناقض وباله. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن که څه هم بندیزونه لرې کړل، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له عملیاتو سره مخالفت وښود.
و مو اوریدل چې د جرمونو نړیوالې محکمې ICC قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. د جرمونو نړیواله محکمه هغه جرمونه څېړي چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې پیښ شوي. داسې ادعاوې کېږي چې اوس هم طالبان بې محکمې وژنې او شکنجې کوي. دغه ادعا د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر لوړپوړي چارواکي کوي. تازه دوی وایي چې طالبانو د جنرال محمد ابراهیم جهادیار په نوم یو پخوانی جنرال کابل کې نیولی او نامعلوم ځای ته انتقال کړی. دا چې دغه جنرال کورنۍ سوایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنرال محمد ابراهیم جهادیار د کورنۍ غړي دا کوي چې نوموړی د پنځمې په ورځ د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې نیول شوی او تر اوسه د نوموړي د ځای وضعیت په اړه دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوی. د جنرال جهادیار زوی ظهور سیرت ازادي راډیو ته وویل پلار یې د تیر حکومت د دفاع وزارت په بیلابیلو بستونو کې کار کړی او نوموړی د طالبانو له لورې د نیولو لامل هم دا بولي. ښاغلی سیرت ازادي راډیو ته وویل
روز پنځ شنبه ګروه از افراد مصالحه طالبان د پنځشنبه په ورځ طالبان وډل زمو کور تر دنه نشو او زما واړه ورونه خويندې وغوخل وی وهل پلار ته مې دا اجازه ورنکړه چې جامې او خپل بوټونه بدل کړي او په ډیره بیزتۍ ولچک کړ د نیولو لامل هم دا دی چې مخکې په امنیتي ځواکونو کې په لوړ بست کې کار کړی دی.
ظهور سیرت وایي سره له دې چې پلار یې حقوقي قضیه نه درلوده او طالبانو هم تل ویلي چې عمومي بخښنه یې کړې ده خو نه پوهېږي چې ولې یې پلار نیول شوی. جنرال محمد ابراهیم جهادیار داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کېږي چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د ژغورلو غوښتنه شوې. د دې کمپاین یو ملاتړی او د مخکینی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د کمپاین هرکلی کوي خو وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د مخکینی حکومت امنیتي ځواکونه له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
متاسفانه په تیرو 14 میاشتو کې در هغې نه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي د افغانستان د وسلوال پوځ زیاتی منصوبین په ډیر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي یا شکنجه شوي دي او یا هر ځای کې هغو ته پیغورونه ورکول کیږي چې دا د ټولو دینی او زموږ افغاني عنعناتو او رسومو خلاف یو عمل ده.
د طالبانو حکومت ته کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور که څه هم په ځانګړي ډول د جنرال ابراهیم جهادیار د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو وی ویل چې دوی په دې خاطر څوک نه نیسي چې په مخکینی حکومت کې دنده کړې.
اسلامي امارت عمومي اپه کړې ده نو هیڅوک په دې نامه نه نیول کېږي چې هغه په تیر نظام کې کار کړی ده. که البته کوم نوی جرم ونه لري تیرو جرمونو باندې تیر نظام په جرم باندې یا په تیر نظام کې د کار کولو په اساس هیڅوک نه نیول کېږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم د چنګاښ په 19 په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د تیر کال د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 کارکوونکي وژلي او په دې کار سره یې هغه بخښنه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه خو هغه مهال طالبانو دا ادارت کړې وه. تر دې مخکې د جمهوري حکومت د امنیتي بنسټونو کارکوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له په پټه ژوند کوي. هغه وخت د ځواکونو او تازه د افغان ځواکونو د ژغورنې د اوسني کمپاین پر مخ وړونکو غوښتنه کړې چې د مخکینی حکومت همکاران او نړیوال بنسټونه دې دا ځواکونه یا بهر ته ولېږدوي او یا دې هم په افغانستان کې د دوی د خوندي ژوند لپاره هڅې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ورزشي مطالبه ته ورستنیږو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د نړیوال جام په یوه مهمه لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا چې دا لوبه ولې مهمه ده تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د آسیا له اتلې سریلانکا سره سیالي کوي. ټاکل شوې دغه لوبه د کابل په وخت د سهار پاتې نیمو د استرالیا د بریسبن ښار په گابا سپورتي لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله له پوره چمتووالي سره میدان ته ځي.
ټاکل شوې افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل راتلونکي لوبه د سریلانکا پر وړاندې ترسره کړي. یادې لوبې ته به له یو ښه پلان سره او بشپړ چمتووالي سره د لوبو ډګر ته داخل شي. او همداراز درته ویلی شم چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د څو ورځو په دې خوا په برزبین کې هم خپل تمرینات پیل کړي دي او انشاءالله چې ښه پایله به ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبې په درشل کې د ملي لوبډلې په صف کې بدلون اعلان کړی. د افغانستان د لوبډلې مشهور توپونکی حضرت الله زازای ژوبل دی او له همدې امله د نړیوال جام له پاتې لوبو لرې شوی. د هغه پر ځای آل راؤنډر ګلبدین نایب په ټیم کې شامل شوی. ویل شوی چې حضرت الله زازای د تمرینو پر مهال څه ژوبل شوی و او اوس یې ستونزه زیاته شوې وه. د امریکا غږ راډیو خبریال او د کرکټ کارپوه متی الله عابد په دې باور دی چې که څه هم د افغانستان لوبډله د استرالیا، انګلستان او نیوزیلینډ په څیر د پیاوړو لوبډلو په ډله کې ده خو نن به د سریلانکا په وړاندې ښه لوبه وکړي.
اوس بل فرصت چې افغانستان ته دی هغه د سریلانکا سره دی چې آسیایي ټیم دی. افغانستان عموماً د خپل نږدې ملکونو سره پاکستان، بنګلادیش، هند سره ښه لوبه کولی شي. او په آسیا جام کې هم افغانستان ماتې ورکړې وه د سریلانکا ټیم ته. هلته سریلانکا هغه آسیایي جام ګټلی هم وو نو دنه معلومیږي چې افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خپل لوبو کې غسل لنکاده
د افغانستان لوبډله ورسته له هغه د گروپ د جدول ورستی مقام ته ولوي د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې د نړیوال جام دوه لوبې د باران له امله لاغو شوې او له انګلستان سره لوبې بایلله د افغانستان لوبډله راتلونکي جمعه له کوربا استرالیا لوبډلې سره لوبه کوي د سریلانکا لوبډلې د افغانستان له لوبډلې سره درې شل اوریزې لوبې کړې او یوازې یوای بایللې ده
په همدې اړه زما همکار سلطان محمد سرور خبریال او د کرکټ څارونکو متي الله عابد پوښتلې ده یو لغنه په سر کې دا پوښتنه کړې چې افغانستان نن د غلوبې د ګټلو څومره چانس لري
د افغانستان تیم چې نړیوال جام ته تللی دی په کوم ګروپ کې چې برابر شوې ده ډېر قوي ګروپ دی نړیوال قهرمان تیم استرالیا په کې ده انګلستان او نیوزیلند او سره دوه ټیمونه نور دي چې هغه د افغانستان سره برابرۍ کې لکه سریلانکا او آیرلند کومتا چې په نن د باران له کبله د ایرن پر کولو به غلغ وشو افغانستان ته فرصت برابر نشو چې منوال لوبه وګوري او لوبغاړي لوبه وکړي نو پوینت کوي واخیست او لوبه ونه شو اوس بل فرصت چې افغانستان ته د هغه د سریلانکا سره د آسیایي ټیم دی او افغانستان ومن د خپل نږدې ملکونو سره پاکستان بنگلاديش سره خلوب کولای شي او په آسیا جام کې هم افغانستان ماته ورکړې و د سریلانکا ټیم ته هغه سریلانکا نه آسیایي جام ګټلې هم نو دنه معلومیږي چې افغانستان یوازینی فرصت چې لري چې خپل لوبو کې غسل لنکا ده او د استرالیا خلاف خوځلې ده دا به یو بل خو فرصت ورته کولو به ډېر کم پاتې دي د وسند لوبې ځای شو نو د نړیوال جام وسند پر دبره غوندوره غټور نو څنګه چې تم کېده
ډېر مننه عابد صاحب مخکې دې شه د لوبو د ځای کېدو موضوع ته راسو د افغانستان ټیم په خپل لیکو کې بدلون راوستي د اوپنر حضرت زازی په ځای آل راوندر ګلبدین نائب لوبيږي دغه بدلون ته تاسو څنګه ګورئ او ولې رامسته سوی
بدلون خو دا د اصل د لوب اړ ملک دې کوم لوبغاړي چې څنګه ولري صحت خنوي یا روزوبل شي نو دا اصل زازی باره کې د کرکټ ور خبر دا و چې د تمرین په وخت کې روزوبل شوی دی راتلون کو لوب نه د پاتې دی نو تیم سره نور لوبغاړي تیار التهول او چې ګلبدین نائب هم چې هغه په خاډه وسان تیم کپتان هم تیر شوی دی یو دنه څه زیاده چې ګلبدین نائب عموما میډل آرډر بیټسمن دی آل راونډر دی او نن اندر افغانستان تیم تیار لري عظمت مرضی په نوم باندې نو اوس په سوال دی چې آیا د اولس لوبغاړي کې اخلي کا اخلي نو څو به غل پر بیا کې نه بیرو نو دا یو سوال مینوال فرشته
رابسو د لوبو د ځای کېدو په باب خبري وکړو د افغانستان د ټیم دوه لوبې د باران لوجه ځای سوی یا لغوه سوی آی امکان نه و چې دغه لوبې په دسه خارونو یا دسه سټډیومونه کې شوی وي چې د باران نو
د کرکټ خو یو تجارتي باندې ورا کړې د کوشش را کیږي چې د نړیوال کرکټ تر څو موقع ته جوړیږي مخالويش هغه دسه جوړ شي چې ټول ملکونو ته د کرکټ هغه څه هم ورسیږي او دا غوي هغه خپل لګونه هم خپل وخت ونیو شي سفرونه په خپل وخت وشي مرشلیا چې د دې قربتوب کول نو هغه ورته د وختونو ورکړو چې د وخت زده کول شم نو آی سی سی نو قربا په حساب باندې اوس دغه منل دي نو هغه میدانونه زیاتره تاسو ګوري ملبورن کې برزبن کې زیاتره بارونه کیږي نور خاونه کې موږ تقریبا لوبي وکړه د پاکستان لوبي وشو د هند لوبي وشو نن په دغه برزبن کې د استرالیا او د آیرلند لوبي وشو پرم نو استعمال دغه د افغانستان او د سریلانکا د غلوبه اغه مر هغه زمونه نشي د باران له کبله سمره چې نیوزیلند او آیرلند سره شوی
روستای پښتنه د افغانستان ټیم د دې لپاره چې په دې مسابقه کې بل پړاو ته واوړي یا ورسیږي څه باید وکړي د سویل کې چې باید نننی لوبه وګټي او استرالیا هم باید
د درې ټیمونو وضعیت هم دا څنګه شهره ده نو څه چې کداغه داغه نو کټي وغه داغه نو ویل یو کې به سې ویل سې کنه چې اگر مگر کې زیاتره ټیمونه د دې سې درې ټیمونه د سیدي چې داغه داغه قوی دی د پوزیشن وضعیت چې د نیوزیلند او بیا اوس په کې د جنوبي افریقا ځکه چې د افریقا هم نو ګټل خپل ګروپ کې تاب ته تللی دی نیوزیلند خپل دا کې اوس پر ماته نه خپل تاب کې روان دی 3.2 سره نو که یو میچ بل د دوړو کټین وو 0.2 سره دوړ کولای شي مخکې درشي
خبري علاوه د کرکټ سارون قیمتي ولا عبد و چيل ازادي راديو سره خبري کولې
ازادي راديو تغوا غونيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د سیمه به مسالې ته ورستنی ګور روسي ځواکونه یو ور بیا پروند د اوکراین په پلازمینه کې فوزینو نورو خارونو راکټي بریدونه کړي چې تر ډیره د انرژي تاسیسات په نخه کړي دي
پلازمینه کیف او د اوکراین څو نور خارونه پرون یو وار بیا د روسیې د توغندیزو بریدونو هدف وګرځیدل د دوشنبه بریدونه په کیف، خارکیف، وینیتسیا، پولتاوا او نورو سیمو کې شوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې د پلازمینې ټولې سیمې له سهار راهیسې برېښنا نه لري. د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تیریخوف وویل دو توغندیو مهم بنسټیز تاسیسات په نښه کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا وویل چې د اکتوبر د 1 برید د روسیې د پوځي کمزورتیا نښه وه او زیاته یې کړه چې روسیه د جګړې په ډګر کې د جنګېدو پر ځای له ملکیانو سره جګړه کوي. روسیه غواړي په دې کار سره اوکراینیان له مقاومت را وګرځوي. روسیه په هوانونو، ډرون بریدونو او راکټي بریدونو سره څو اونۍ د اوکراین د انرژي او نور اساسي تاسیسات او ملکی ودانۍ تر برید لاندې راوستي. د راپورونو لمخې د روسانو په دې بریدونو کې د اوکراین نږدې 40% د انرژي تاسیسات ویجل شوي. د کار په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د برېښنا پرچاوي رامنځته کړي، هغه هم د ژمي په درشل کې چې د خلکو کړکېچن ژوند به لا له ستونزو سره مخ شي. خو د روسیې له دې ټولو هڅو سره سره چې غواړي اوکراینیان له مقاومت لاس په سر شي، د اوکراین دفاعي ځواکونو د اشغالي سیمو د بیا نیولو په برخه کې پرمختګونو ته دوام ورکړي. د اوکراین د ځوابي برید په لړ کې روسیې ځواکونه له شمال ختیځ څخه ایستل شوي او په ختیځ او سویل ختیځ کې هم شاتګ ته اړ کړي. لویدیځ او اوکراینی چارواکو ویلی چې روسیا د خپل اتمیاشتنی یرغل سره چې د ناکامۍ نښې څرګندېږي، اوس د تاسیساتو په هدف ګرځولو سره د اوکراین د خلکو د ویرولو په لټه کې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د منډهیر سیمه سیلانیانو د ورتګ پر ځای بدله شوې، خو دغه سیلانیان وایي چې د اوسېدو لپاره لازمې اسانتیاوې نشته. تفصیل په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د طبیعي منظرو د لیدلو او هلته د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خلکو ورتګ ډېر شوی دی. ځاځي اریوب د پکتیا هغه سیمه ده چې طبیعي ښکلاګانې، پاک او صافه هوا، همدارنګه ګډ ځنګلونه لري. سیلانیان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د ځاځي اریوب په تفریح ځایونو کې هوټلونه، پارکونه او د تفریح نور ښکلي او مجهز ځایونه جوړ کړي. د کابل اوسیدونکي وحیدالله آزاد راډیو ته وویل:
ولا لاره زخته ډېره خرابه ده، خو کله چې دلته اریوب ځاځي ته راورسېږي او دغه مرز د پاکستان او د افغانستان سیمې ته راورسېږي، هغه ټول د لارې خرابي او دا څومره زحمت چې لارې کې تیریږي هغه ټول د چا د یاد نه ځي. او داسې یو ښایسته فضا ده، داسې نه ده چې یوازې د مجرد الوکانو لپاره، یا داسې یو فضای چې هر څوک نسی ورته راتللی، یعنی فامیلی هم کولی سي چې دلته راشي.
د بامیان ولایت اوسیدونکی حسام الدین چې د هغوی سیمې ته هم ډیر خلک د سیاحت او تفریح لپاره ورځي، د ځاځي اریوب د منډیر طبیعي ښکلاګانې ستایي او وایي که سیلانیانو ته اسانتیاوې جوړې شي نو ډیر خلک به یې لیدلو ته ورشي.
انشاءالله خو دیگه کمی ها نداره، کمی ها خو
دلته نور څه کمی نشته، خو باید هڅه وشي چې د خلکو لپاره تفریح ځایونه جوړ شي، داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې خلک خوند ژني واخلي او بیا خپل ځایونه ته ولاړ شي،
مردم راحت بتونه بس لذت ببرن برا پشت کار.
هدایت الله وحدت چې د سیمې تل کاپیسا ولایت څخه راغلی وایي دا سیمه ډېرې ښکلې منظرې لري، خو د خوراک او اوسېدو لپاره پکې ځایونه نشته.
زه خپل هم د کاپیسا ولایت څخه راغلم، ډېر خوندور تفریحي ځای دی، لکه هوټل او د شپې ځای داسې دغه کمبودیت شته دی. او دلته که چیرې دولت خپله دلته یو پارک چترۍ جوړې کړه او هوټل یې جوړ کړه، دولت ته هم یو عاید جوړېږي. دلته
د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې اوسیدونکی میر سلیم هم د خپلو یو شمېر ملګرو سره د تفریح لپاره ځاځي اریوب ته تللی وایي دا ډېره ښایسته سیمه ده. خکولی طبیعی منظری رنی او سړی او به همدارنگ زرغوزی چارمغز او نور خیمی ویلری خلاره خراب ده. اولدی کبل دیر خلق را تکتا بخن نگوری
ده خودم را خوندوار سحه ده، دیر خد سحه ده، مو پرون را لوی تو ملگری نورم را سره دی، دیر طبیعی منظری لیری، دیر خوب بلیری که جنوزی و چارمغز و داشت شما میویلری، دیر خوندوار زایده، تپرید پر دیر مناسب زایده. دار خراب پا ده دری تلور ستا خلق خامس ترک مایزل که کچیر دل را جوڑ شی که دیشی آقا لارم کم شی تلور ستا لاره ده که دیشی یونیم ست دو ست که خلق رو رسیگی و دیر خلق با دل تراشی.
بلوری تا ده پکتیا ده کرنی و مالداری ریاست چاروکی وایی چه پا ملی پارک بانده ده ځاځي اریوب ده منډیر ده تفریحی سیمه ده بدلولو پا حد سکی دی. دیادی داره رئیس مولوی عبدالرؤف سید ویل
ده کرنی ریاست
په پام کې لري چې د جریبو لپاره څه سہولتونه رامنځته کی چې بیغو کې د هوټلونو جوړول دي همدار کم ته دی اوبو سہولت دکانونو او د کلینیک سہولت د سرک سہولتونه دي ان شاء الله موږ اراده لرو چې پراتنکی کې دا پلان سره ته ورسو
دی ادوانی ورده د پکتیا د زازیاریو منډیر ایواشنا سړاو زنګلی زسیمه ده چې څول سیز وړاندې پکې د پکتیا پروژې لخوا چې د جرمنیانو له طرفه مالی ملاتړ کېده منظمې ونې کینول شوې او ثمر ته رسېدلې وې. خو په تېرو څلورو لسیزو جوړو کې د نور افغانستان په شان د منډیر دا ځنګلي زوشنه سیمه هم سخته زیانمنه شوې ده.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د افغانستان او سریلانکا د نننۍ لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان ټاس ګټلی د بیټ وهلو فیصله یې کړې. دا لوبه 15 دقیقې وروسته پیلېږي. اوس هم راځو دې ته چې د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي په سیمه کې کولرا ناروغي لا اوس هم نه ده کنټرول شوې.
د نورستان په ختیځ کې د برګمټال او کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې لتیرو دوه میاشتو د کولورا یا د نسناستي ناروغي پیدا شوه چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د خپل شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درملنه کوي خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګمټال قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني په سیمه کې د کولورا ناروغي د شتون پاړوي
دا مرز تقریبا 2 میاشتې کی دی وطن کې روان دي. یو نیم خلک د دې مرز له لیدو سره مرحله ټوکړه مرز تداوی لپاره هلي ځلې خو کی دومره هلي ځلې چې دومره ضرورت چې هلته دواګان ته دي دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتي مسولین هم منی چې په کامدیش برګمټال او یو شمیر نورو سیمو کې سمود وړاندې د نسناست ناروغي پیدا شوه و چې دوی کنټرول کړي خو لا اوس هم یو شمیر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکار موسسي یو تن مسؤل ډاکټر تاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل
سویدن موسسي په خپل وخت سره د امر روغتیا ریاست سره په هماهنګي او د یونیسف او دبليو ایچ او نور همکار موسسات سره په همغږي واقعیت په خپل وخت سره کنټرول کړی دي. اوس هم کېدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتیايي مراکز دې ته چمتواله لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکموک او شتګول او چپو او دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګمټال کې د کولورا د شتون او د درملو لکمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څخلو اوبه ککړې شوي او د کولورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
ازادي راډیو ته زموږ سلامونه ورورسېږي. وروره موږ د ګریش ولسوالۍ اوسېدونکي دا چې سخت مرز په کور کې لرو چې موږ هیڅ بالا وس کار نه کوي چې موږ د یو دوا په وک په د سره غمخوري وکړو. نو زموږ د ازادي رادیو څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ژغ دي د اسلامي حمارت پر ورسېږي چې زموږ سره کومک وسی زموږ د مریض سره دی کومک وسی موږ په خپل دغه د باورونه پاتې دي هغه د دا عالم غاړه ته لیدل خپل عالم هیڅ واس موږ کار نه کوي چې موږ دغه مریض درملنه وکړو. نو موږ د اسلامي حمارت د غوښتنه ده چې زموږ سره دی کومک وسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ استاد سره پاړی کیم. دا غز مر شهیدان چې سوی دی یا په تیر نظام کې اغام زمر شهیدان وک په دغه طالبان په نظام کې تللی دی اغام زمر شهیدان دي زمر ورونه دي. خو اوس شالته راجستر دی هغه وسکی چې پری سوی دی چې الته ورسی اوس ته کلیپ دی وای دا نست ته چې ولار سی کابل ته دغه باندې. نو کته چې دغه زمر پیغام تر دغه وړ مسولینو پر ورسوي چې دغه جر د جر علاقې دغه کارټونه دغه کابل بانک دغه پیسې ورته والا کې خدام شان د یو نه لري.
سلامونه اونې کې هلې د زړې رادیو کارکون کورنن کو ته باندې کوم دل ربا اکثر خبرې کوم. زما طالبانو نه د هله د چی د جنکیانو هنځي د اخلاص کړی تر کمی بابانوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوم کورګین دن کته سلامونه اله کوم جوړ روغ بیاست ز اسد الله وتک زابل ولایت شمزول سوالی وسیدن د زمو زابل ولایت شمزول سوالی ډیر پسمنده ول سوالی ده زه اله کوم سیاد روشن یا د پاندې سیم یاری با یو وخت از مز ول سوالی تراوړي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکون کو اوریدن کو ته سلامونه عزت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د ساحې د بناوش د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما آواز د افغانستان د اسلامي امارت تر لوړ پولو چارواکو پورې ورسوي چې موږ ته د زمینداور کانال وکاږي. خلک یې ډېر در بدره دي.
دا ستاسو پیغامونه اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. په موکړې لانډو خبرونو ته د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د افغانستان د قضیو د څېړنو د بیا پایل امر کړی دی. د دې محکمې قاضیانو پرون حکم کړی چې سرنوال کریم خان کولای شي د افغانستان اړوند د جرمونو ادعا شوی قضیو څېړنه پایل کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د پولیسو روزنیز مرکز څخه سل تنه ښځې له روزنیز دورې فارغې شوې دي. د راپور په اساس ټاکل شوې دغه ښځې د عامه نظم په ریاست کې په دندو بوختې شي. روسیې او مولداوا له خپلو خاورو یو د بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته تر هغه د روسیې یو ډیپلومات اخراج کړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندای د مولداوا د شمال په یو کلی راپریوت. د توغندي غورځېدو کڅه هم مرکزوب لوان نړوله خو سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړې. د مولداوا لخوا د روسیې د ډیپلوماتر اخراج څو ساعت وروسته مسکو اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلوماټ اخراج کړی دی. په داسې حال کې چې روسیې ځواکونه هڅه کوي د اوکراین د خرسون سیمه تر خپل ولکې لاندې وساتي، مسکو له دغه سیمې د نورو اوکرانیانو د جبري استلو د عملیاتو د پراخولو خبره کړې ده. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د والی په توګه ټاکل شوی، د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د وو نورو ولسوالیو اوسیدونکو به هم له دې سیمې ووزي. او نن د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو لوبه ده. لوبه همدا مهال پایل شوه. افغانستان تاس وګټه او د توپ وهنې پریکړه وکړه. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ پر ویبپاڼې سربیره د ازادي راډیو خبرونه راپورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک پاڼې آدرس دی facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیو خبرونه راپورونه ښکلي ویډیوګانې او انځورونه زموږ پر ټویټر او دغه راز انسټاګرام پاڼه هم کتلی شئ. هیله ده چې په انستګرام او ټویټر کې هم ازادي رادیو فالو یا تعقیب کړئ. د کرکټ د لوبي په اړه تازه حال دا دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبه پیل شوې ده. افغانستان نیم ساعت مخکې د لوبي ټاس یا پچه وګټله او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه کړې ده. دا مهال افغانستان ولاړ دی. دا ښکاري چې دوه بالونه هم لوبول شوي خو تر اوسه کومه منډه ندا جوړ شوی. دغه د افغانستان در څلرمه لوبه ده چې په نړیوال جام کې تر سره کوي. افغانستان تر دې وړاندې انګلستان ته خپل لوبه بایللې و خو له آیرلند او نیوزیلند سره د باران لکبله لوبه ونه شوه. دواړو لوبډالو ته هغه مهال یو یو امتیاز ورکول شو. نننۍ لوبه ډیره مهمه ګڼل شوې ده او داسې ویل شوی چې هر بایلون کې لوبډله به سیمی فاینل یعنی ما پایلوب ته لارموندنې محروميږي. نو په دې لړ چې افغانستان د لوب وګټي له ازادي رادیو سره پات شي، موږ به شیبه په شیبه تاسو د کرکټ له روان بهیره پیلو. اوس هم راستنی ګو خپل اونیزو پروګرامونو ته درسي ساعت چې نن پکې د کیمیا مضمون د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته تدریسیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
دا الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنټس وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حق له پوښ شي. د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونو د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګ دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي. چې په چپه طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګ ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګ په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سعودي دغه یو مایل خط قطار دی، د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میتیل په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې په لکه په دا دورې جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. تنسلون د الکترونی جوړښت وایي چې وای هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموري عنصرونو الکترونی د انرژي شکته سیوی شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سویه او فرعي سویه یو الکترون لري، نو پاول په تالې کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د هدفتې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، دا سپورت بتال کې ټک شوی دي. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کینې خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګ د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګ د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه لومړی په چې هم جهته شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهته شکل سره ټکر دي، کله چې دوه بیتالونه شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونه خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستیج په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کوشه، یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړش په لاندې ډول سره دي چې یو اس 2 دوه اس 2 دوه پیش په یو درې اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سو دي.
خون کی د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې براته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پریشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اته له هغه لټې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې شکل انتشار کوي خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه ترکیب مهم خوا تنفس وکړي. دا عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست دي نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولون د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خاطه د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک د سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاسي حالت عمومي معادله پواسه شمیل کیچ مطلب یی عبارت دل پی زر پی وی مسئله کی چې ان زر پی اڑ زر پی ٹی سره چې په شکل کې داسمو متر دسکا وینو چې څنګه کالیس از متر فشار کرے اندازا کرو. همدارنګه محلول داسمو متر فشار پر بنسټ پدې ګروپونه ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپوتونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او لهغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو دي په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل به هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغه غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټنډرډ او لهغه سره پرتل شي محلول څخه ټیک یک شته دي. بل کې پټو لوینې څخه لږ وي دا رنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له درې لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الک سایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس الی سایکلیک
مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو. چالی سائیکلک مرکبات هغه کړنی سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مېوي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاله د الی سائیکلک مرکبات په نامه سره یادې شي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایډروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایډروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلې وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوگزان او همدارنګ سایکلوهپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوگزان، سایکلوهپټان، سایکلوپټان او همدارنګ د کاربن اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له 3 پورې د کاربن اټومونو لري. آی ټي نارمل کړي یې د 5 پورې د کاربن اټومونو لري. همدارنګه منځنی کړي یې د 2 پورې د کاربن اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د 2 زیاته کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان د ریزولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 60 ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1828 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورته دی. همدارنګه د سایکلوپروپان څنګه وایي چې سایکلوپروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته چې درجه د سانتیګریډ دی. من په درېش درجه د سانتیګریډي او د کوي به هو شکون کې مواد په توګه استعمالي چې په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات اکلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګلو تیزاب او هایډروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایډروجنیشن په واسطه ماتي چې او زنځيري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې مادلې عبارت دي. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایډروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژن چې دی. په هغه کې غیر مشبو هایډروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیا به احتسال دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیا وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایډروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادې چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دې دوی ګونی اړیکې دی وی ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اساني ور باندې اجرا کیږي. د سیز او ترانز ایزومیری د عمومي ډول د کینونو ساختماني میز ایزومیری هغه وخت مې سره دي چې د دې دوی ګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. کچې موضع د ګونی اړیکې په یو طرف پاکي د سایت او یا هم سیز او کمازې دوار خواته ای او یا هم ترانز په نوم سره یاد دیږي، یعنی په لاین د په دې شکل سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوده نه ده چې دای پاک په طریقه سره یې نومې شوده نو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا اوی زنجیر باید هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوی زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ای کلین همدارنګه د پرنټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګ د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګ د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادی لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګ دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګ اوس د غیر مشکو مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپي په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اروند او الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو او الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو یې تکیه سره نږدې وي لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشیدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم آمدان د دې جوړښت لیدل کې چې اتلین دي ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي د شدل سیوي دي. د الکینونو استعمال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپلای څخه څنګه لاس سره یو پرسنل کې کوچنی الکین د قانون د تجزیه څخه لاس سره راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سریا کیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس ته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاس ته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټ ډبل بانډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربن همدارنګه دوه ګونی اړیکې د کاربن سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ سي همدارنګه ایزولیټ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس سره راوړلی شو. همدارنګه نو می شو دا د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر لمخې تعیینې شو. د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټیټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دی، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دی. همدارنګ چې نومې شو د نو ځنګټې وی نور مثالونه عبارت دی یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هله د چیل درسي ساعت ورسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړی. نو پام دې ته ما د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osmane gard mata sheden rak osmane gard mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat sargada samusapar tav da hijran wahaliya sargada samusapar tav da hijran wahaliya dabagare mata jam mata jam dasol bon gabin rak mata sheden rak osmane gard mata sheden rak osmane gard sasani kabal da ko lokak dikhaya kabal da ko lokak dikhaya samaya ji ji mata jam dasro labon gabin rak
ماتا شیرن راکر اوسمان گاور ماتا شیرن راکر اوسمان گاور سا 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 ری 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 سا 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 ری 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 ماما ماما ری 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 ماما ماما پا 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 نی نی سا Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar Dakandahar Shin Arghandavar